کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د نبوي جومات امام د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ د سولې له پروسې سره د دوی ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. بلخوا د افغانستان د ولسمشۍ مڼۍ د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په ترکیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او حکومت ترمنځ د مذاکراتو په څلورم دور کې دواړه لوري توافق ته نږدې سوي دي. نو راپورونه هم لرو، خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلوو. رضوان مراد یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سولې علي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د افغانستان پر سولې ټینګار او له دې پروسې ملاتړ له اغېزه ډک بولي. د حج اوقاف وزارت وایي سږ کال به ډېر زره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو د رواني اونۍ بریدونه په کلکه غندلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د افغانستان پر سولې ټینګار او له دې پروسې څخه ملاتړ له اغېزه ډک بولي. د دې شورا د رهبرۍ غړی محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل هلته د افغانستان په تړاو د نړۍ د جیدو علماو غونډه او ورپسې د عرب علماو ملاتړ کولی شي چې د وسلوالو مخالفانو لیکې کمزور کړي.
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې دا خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې پورس په خطبه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید وینه تویدنه ودرېږي. د حج اوقاف وزارت وایي سږ کال به ډېر زره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دې وزارت د حج د چارو رئیس فیض محمد مختار ازادي راډیو ته وویل چې سعودي ته د حج د فریضې د ادا کوونکو انتقال تېره شپه پیل شو او تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي.
سال 3000 حاجی عازم عربستان سعودی میشن. سه پرواز ما به عربستان سعودی رفت و متباقیش هم میره. پرواز ما یک ماه ادامه می داشته باشه از اول ذوالقعده تا آخر ذوالقعده.
خاغلی مختار ویل د حج اوقاف وزارت سږ کال په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو پر مهال افغانانو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي. په جوزجان کې نن هم اعتراضونه دوام لري. د شبرخان لخاره د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې اکثریت دوکانونه تړل شوي او د خوراکي موادو بیې زیاتې دي. په راپور کې راغلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر په دې ښار کې تړل شوی دی. اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د ځانګړي استازي نظام الدین قیصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي او د دوی بله غوښتنه بیا دا ده چې عبدالرشید دوستم ته د حکومت اجازه ورکړي چې له ترکیې بیرته افغانستان ته ستون شي. قیصاري چې د فاریاب د سارو لسولی امنی قومندان وروسته تر هغې زندانی شو چې یو شمیر کسانو ته د مرګ ګواښونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو د رواني اونۍ بریدونه په کلکه غندلي دي. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه له ډیموکراتیکو حقونو څخه د پاکستانیانو د محرومولو بزدلانه هڅې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن به د جنوبي اسیا په پولو کې له تروریزم سره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. بلور ته د پاکستان پاوس له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته وویل چې شاوخوا 300,000 او 70,000 سرتیری به په شفافه او عادلانه توګه د انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف په ټول هیواد کې وګماري. د پاکستان په پرونیو چاودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وژل شوي او څه د پاسه 230 نور ټپیان دي. داعش وسله والې ډلې د پاکستان د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر مخکښو غړو د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان شوې کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکي دوشنبې په ورځ د فنلند په مرکز هلسنګي کې له یو بل سره وویني. د امریکا د عدلی وزارت په دې وروستیو کې داسې اسناد خپاره کړي دي چې ښیي د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې روسیې مداخله کړې ده، خو کرملین بیا د امریکا په انتخاباتو کې هر ډول لاس وهنه ردوي. او د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای یو جک پوړی سلاکار د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا خبره رد کړه چې ویلي ایران له واشنگتن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې یو جوړ جاړی وکړي. علي اکبر ولایتی د ماسکو د سفر پر مهال پرون د امریکا او اسرائیل دا غوښتنه هم رد کړه چې ایران دې له سوری څخه خپل پوځیان وباسي. ولایتی ویل ایران به هغه وخت له سوری خپل ځواکونه بهر کړي چې د سوری د ولسمشر بشار اسد حکومت ترې غوښتنه وکړي. د ایران د مذهبي مشر سلاکار زیاته کړي چې سوری ته ایرانی ځواکونه د امریکا په اجازه نه دي تللي او هلته د پوځي حضور په اړه خپلې هڅې له روسیې او سوری سره همغږه کوي. ولایتي د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جولای په 12مه وکتل، یعنی یوه ورځ وروسته تر هغې چې پوتین د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره غونډه وکړه. په دې لیدنه کې نتنیاهو له ولسمشر پوتین وغوښتل چې ایران وهڅوي چې له سوریې خپل ځواکونه بیرته وباسي. داسې راپورونه خپره شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د دوشنبې په ورځ په هلسنګي کې د روسیې له جمهور رئیس سره د کتنې پر مهال د داسې موافقې د ترلاسه کولو هڅه وکړي چې په سوریه کې ایراني ځواکونه د اسرائیل له سرحدونو لری شي.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا د نبوي جماعت امام د ورستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ د سولې لپروسې څخه د دوی ملاتړ له اغېزې ډک کار بولي. د دغې شورا غړی قاضي محمد امین وقت
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري. طالبانو متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر وایي په داس حال کې چې د افغانستان ستونزه د سولې حل لارې ته نږدې سوې، د جګړې په اړه د بلاک واټر کمپنۍ وړاندیز د افغانستان له وضعیت سره مرسته نه سي کولای.
دا هیڅکله د افغانستان په ګټه نه تمامېږي. موږ پر ټرمپ باندې او پر ناټو او پر ټولو هیوادونو باندې ځخت وښ نور چې د افغانستان پالیسي د افغانستان د جنگ لارې نور نه غوره کړي.
د افغانستان یو شمیر مطرح سیاسي احزاب او جریانونه وایي چې افغان حکومت او د انتخاباتو کمیسیون باید له ځنډ پرته د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز ځانګړي پروګرامونه دي، حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څانګې. اورېدو ته بلنه درکوم. ورته د خبرونه د سرموزوته د افغانستان د سولې علي شورا د نبوي جماعت امام د ورستي ترګندونو د هرکلی ترڅنګ د سولې لپروسې د دوی ملاتړ له غیزه ډک کار بولي. د دغه شورا د رهبری شورا غړی محمد امین وقات ازادي رادیو ته وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناستو د عربستان له منبرونو څخه د سولې ژغ په د طالبانو جنگي لکې ماتې کړي. د پد سال کې د چې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې ورځ په خطبه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید وینه توې دنه وته. یوسف خان زدران په تفصیل راکوي.
په عربستان کې د اسلامي نړۍ د ورستې غونډې څخه د نبوي جماعت د امام لملاتړ ورسته اوس د افغانستان د سولې عالی شورا په وسله ول طالبانو د دغه ډول څرګندونو د ژور اغېز خبره کوي. د دغه شورا د رهبری غړي محمد امین وقات د شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل د څرګندونې خی هغه ډلې چې د اسلام داوا کوي باید یو لبل سره خبرې وکړي نه جنگ.
ان شاء الله چې دا موضوع چې څومره تکراریږي دا فائدې سره او طالبان به هم جدا هغه خطبه او هغه پیغام مراعات کی کوم چې د حرم نبوي نه او د مسجد نبوي نه د جمعې په ورځ د خطبه ویلو په حالت کې د خطیب لخوانه تکرار شو او دا پیغام ورکول شو.
د ښاغلي وقات په خبره په عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو غونډه ورپسې بیا د نبوي جماعت د امام لاتړ د جګړې د لیکو پر طالبانو مستقیم اغیز لري چې ورسره به ډیر جنګیالي جګړه پرېږدي. د نوموړي په خبره په سعودي عربستان کې د اسلامي علماو وروستۍ ناسته د طالبانو لپاره یو فرصت دی او که طالبان بیا هم ترې سرغړونه کوي دوی به په انزوا کې واقع شي. دا په داسې حال کې د چدرې ورځې وړاندې په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ عالمانو په ناسته کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او بلل شو چې د جمعې په ورځ د مسجد نبوي امام هم له دغه دریزه هرکلی وکړ. شیخ عبدالباری د جمعې په خطبه کې ویلي چې د غواړي په افغانستان کې جګړه وینه تویده نه پایته ورسیږي. له دې وړاندې د درې څلوېښتو اسلامي هیوادونو استازو د تېرې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په سعودي عربستان کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله. دوی د مکې په ښار کې د دوه ورځنۍ ناستې په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت او طالبانو د جګړې د درېدو او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په سعودي عربستان کې د عالمانو غونډه غندلې ده. هڅه مو وکړه چې د نبوي مسجد د امام د خبرو په تړاو هم د یادې ډلې نظر وپوښتو، خو د ډېرو اړیکو سره هم ونتوانېدو. له دې سره د کابل د علماو شورا له وسله والو طالبانو غواړي چې د نبوي مسجد د امامانو دا غوښتنې ومني. د دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی:
حرمین شریفین، مدینه منوره او مکه معظمه جای وحی است و زادگاه.
وی حرمین شریف، مدینه منوره او مکه معظمه د وحی د نزول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښ ځای دی. طالبان باید په دې پوه شي چې کله پرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې د ځای نه غږ کیږي، نو لبیک دی ورته وویل شي. د دې تر څنګ نوموړی په دې هم ټینګار کوي چې د مذاکرې میز ته د طالبانو د کینولو لپاره باید په پاکستان فشار زیات شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلې سي. د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون وایي په داسې حال کې چې د افغانستان ستونزه د سولې حل لارې ته نږدې سوې، د جګړې په اړه د بلاک واټر کمپنۍ وړاندیز د افغانستان له وضعیت سره مرسته نسي کولای. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا ته ښایي چې د افغانستان ستونزه په جنگ نه بلکې په سوله کې ولټوي. بلاک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د خصوصي کمپنۍ د ځای پر ځای کې دوه وړاندیز کړی دی. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون په دې باور دی چې افغانستان ته د بلیک واټر په څیر د خصوصي امنیتي کمپنیو یا بهرنیو عسکرو راتګ د سولې لپاره د افغانانو په هیلو خاورې اړوي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د بلیک واټر کمپنۍ د وروستي وړاندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل تجربو ښودلې چې د افغانستان جګړه د جنگ نه بلکې د سولې له لارې حلېږي.
دا هیڅکله د افغانستان په ګټه نه تمامېږي. موږ پر ټرمپ باندې او پر ناټو او پر ټولې ودونو باندې ځخ کوو چې نور د افغانستان پالیسی د افغانستان د جنگ لار دی نور نه غوړه کی. افغانستان کې د سولې پروسه مخته بوځي او په افغانستان کې پر سولې باندې کار وکړي. نو دا د ټرمپ د دې کمپنۍ مشر چې ټرمپ ته کم وړاندیز کړی دی، دا د افغانستان په ګټه نه دی، دا د افغانستان په زیان دی.
دا په داسې حال کې ده چې د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکي وړاندیز کړی هغه ځواکونه چې پخوا د امریکا په اردو کې خدمت کړی د وضعیت ښه کېدو لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ځای ناستی شي. فرانسیسک دا وړاندیز په بروکسل کې د افغانستان په اړه له غونډې وروسته کړی، کوم چې نړیوالې ټولنې پکې د افغانستان د وضعیت جاج واخیست او له دغه هیواد سره د لا مرستو ژمنه وکړه. فرانسیسک چې د ډونالډ ټرمپ یو نږدې متحد هم بلل کېږي ویلي د جنگ په خصوصي کې دو سره بعد امریکا لپاره د افغانستان جګړه ارزانه تمام شي. د پدې ویډیو کې چې د جمعې پورې خبره کړې ویلې دي پاکستان لا هم له طالبانو ملاتړ او لکه د تیر په څیر له امریکا سره دوکه کوي. بلیک واټر د امریکا مشهوره امنیتي کمپنۍ ده چې اجیر سرتیری لري او په افغانستان کې فعالیت په 1392 زیږدیز کال کې منحل شو. افغان حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د بلیک واټر کمپنۍ دا ډول وړاندیزونه او په افغانستان کې د دوی فعالیت رد کړی دی. د پوځي چارو پو هاي ګل سلمان خیل بیا وایي په داسې حال کې چې افغانستان دا وخت بیا وړي ځواکونه لري، اړتیا نشته چې بهرنۍ کمپنۍ بیا د جګړو میدان ګرمولو ته راشي.
موږ ډېر قوي کماندو لرو، اوس موږ ډېر قوي امنیتي او دفاعي سکتورونه لرو، اوس په سلام مجهز دي. بل په دغه محیط کې په دغه منطقه کې دوی په جغرافیا کې بلد خلک دي، اما دا خو دا لنده خلک چې راشي د کمپنۍ ولا راشي
دا غلطی جنیش دا پیګونادر کدا پاګونادر. دی وای بلک واټر یو بدنامه کمپنۍ دا د افغانستان د وضعیت ته کېدو سره مرسته نشي کولای. ښاغلی سلمان خیل په دې باور دی چې داسې وړاندیزونو پر ځای باید د افغان ځواکونو په تجهیز او ملاتړ ټینګار وشي.
بیا هم ورڅو د افغانستان نام نه یوته. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نام نه یول زیاتې دوه اندېښمن دي. دوی نن په عمومي جلسه کې له حکومت څخه وغوښتل چې د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. په همدې وخت کې د افغانستان دفاع وزارت دا مني چې په یو شمېر ولایتونو کې نامنۍ زیاته سوې، خو وایي افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري. ناجیه سپۍ تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او کچېرې حکومت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي د وسلوالو مخالفانو حملې به نورې هم پراخې شي. د دغه جرګې غړیو د شنبې ورځې په ناسته کې وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د کمزوري مدیریت او د همغږۍ د نشتون له امله د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابیږي. د ولسی جرګې غړي لالي حمیدزي په دې اړه وویل
په جلال آباد کې، په فکتیا کې، په غزنی کې، په کندهار کې، په هلمند کې، په روزګان کې، په فراه کې، په بادغیس کې، په فاریاب کې، په بغلان کې، په کندوز کې، په بدخشان کې جناب رئیس صاحب تقریبا په دغه څلور ساعت کې موږ 200 نفره نظامي شهیدان لرو په پلیس وردو نورو مشترک.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی اکرام الدین رضازاده هم په غور ولایت کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښنه وښوده. ویل کچېرې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونه کړي دغه ولایت به د وسلوالو مخالفانو لاسته ورشي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې سمود وړاندې د بلخ یو شمېر سیمه ییزو چارواکو هم ویلي و چې وسلوالو طالبانو د بلخ د چمتل ولسوالۍ څلور کلي له سقوط سره مخ کړي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو د تخار د چاب ولسوالۍ په نوابات او فیض آباد سیمو کې د پولیسو پر پوستو تهاجمي حمله کړې وي او د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ یو شمېر امنیتي پوستې نیولې وي. د افغانستان دفاع وزارت سمود وړاندې ویلي و چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 13 ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له لوړ ګواښ سره مخ دي او یو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد راتمنش په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني خو وایي امنیتي ځواکونو پراخ عملیات پیل کړي او خیل استرولنې هم لري.
په ټولو غوسیمو کې چې امنیتي ګواښونه موجود دي افغان امنیتي ځواکونه له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو وسلوال مخالفین وځپي او اوس مهال افغان ځواکونه خیل استرولنې هم لري.
د ښاغلي راتمنش په وینا دا مهال په روزګان، فراه، ننګرهار، کندوز، فاریاب، جوزجان او هلمند کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي او وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اړولي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کاربو باري آرز د ولسی جرګې د غړیو اندېښنې پر ځای ګڼي وایي د افغان امنیتي ځواکونو عملیات کافي نه دي او باید امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو د کمولو لپاره جدي تدابیر ونیسي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ورځو یو انتخاباتي موضوع ته د افغانستان یو شمیر مطرح سیاسي احزاب او جریانونه وایي افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ځنډ پرته د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي. دوی وایي که حکومت د انتخاباتي نظام د تغییر ترڅنګ د دوی غوښتنې ونه مني دوی به له ټولو امکاناتو په استفادې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د نوملیکنې پروسه بریالۍ وه او انتخاباتي چارې د مهالویش له مخې پر مخ ځي. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
په افغانستان کې د انتخاباتو پر وړاندې د موجوده ستونزو په دوام یو شمېر مطرح سیاسي احزاب او جریانونه خبرداري ورکوي چې که غوښتنې په پام کې ونیول شي په ټول توان به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي. د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو یو شمېر مشرانو او استازو د شنبې په ورځ کابل کې له خپلمنځي غونډې وروسته د انتخاباتي نظام د تغییر او همداراز سمدستي د نوملیکنې پروسې د باطلېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید تر یوې اونۍ د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. د محاسن ملي ګوند رهبری شورا غړي احسان الله صدیق د سیاسي احزاب او جریانونو د طرح یو برخه داسې ولوسته
کچې ته حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسون او نړیواله ټولنه د ګوندونو سیاسي جریانونو او مهم ملي شخصیتونو یادو معقولو او برحقو غوښتنو ته پریکند ځواب ونوي او روانې نیمګړی لړۍ ته دوام ورکړي موږ به ټولې لارې چارې او خپل ټول امکانات په کار واچوو تر څو د یاد لړۍ چې په ترسره کېدا وي هیواد کې تاوتریخوالی نور هم زیات شي مخه ډپ کړو.
د شنبې د ورځې په ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جمعیت اسلامي مشر صلاح الدین رباني د حراست او ثبات شورا د رهبری شورا غړي یونس قانوني د جنبش اسلامي ګوند په استازیتوب باتور دوستم د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق د مهاجم ملي ګوند مشر سید حامد ګیلانی او د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په استازیتوب زرا رحمت مقبل برخه اخیستې وه. د ټاکنیز نظام بدلون د رای ورکونکو د پروسې باطلول د رای ورکونکو په بیازلی پروسه کې له بایومټریک ټکنالوژي استفاده او په انتخاباتو کې سیاسي حزب او تزنګړي ونده د دغه ګوندونو او سیاسي جریانونو مهمه غوښتنې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې ګوندونه او سیاسي جریانونه باید د سونزو درامینځ کېدو پر ځای له کمیسون سره همکاري وکړي. دغه کمیسون کمشنر سید فیض الله شمی وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه بریالی وه او انتخاباتي چارې به د ټاکلي مهالویش پر اساس پر مخ ځي.
موقف خودشان کار خودشان است، ولی مردم افغانستان
دی وای دا چې دوی څنګه دریز نیولای د خپل کار دی. خدای افغانستان خلک انتخابات غواړي. زنه په هیګم چې دغه ګوندونه د کوم خلکو اساسې توپ کوي، ځکه خلک له دغه پروسې راضي دي او غواړي اخوا پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې که څه هم د سیاسي حساب ځینې غوښتنې قانوني دي، خو اوس یې د پوره کېدو لپاره هیڅ مجال نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د موسسې اجرایوي غړی شاه محمود مل وایي انتخابات وار له مخه له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي او د سیاسي ګوندونو وروستی دریز به د دغه بهیر پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرې کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
له حدیث پردیس خمو د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو راپور واورید. بیا هم افغانستان په چارو کې تمکیر. د افغانستان د ولسمشر مانی د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په ترکیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او حکومت ترمنځ د مذاکراتو په څلورم دور کې دواړه لوري توافق ته نږدې سوي دي. د دغه دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویلي که نن دواړه لوري هوکړې ته ورسېږي نو تر راتلونکو دوو ورځو پورې به عبدالرشید دوستم هېواد ته راستون سي. په همدې وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي دغو مذاکراتو ته خوشبینه نه دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي په وروستیو څو ورځو کې د ولسمشر دوهم مرستیال درې ځلې په انقره کې له عبدالرشید دوستم سره لیدلی دي. خاغلی فرهمند د شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل دواړه لوري په ډیرو مواردو کې هوکړه ته رسیدلی او ډیر لږ سپاتې دي چې هوکړه پر اعلان ده شوی. د دوه هوکړې جزئیات بیان نکړل، خو سرګند کړه چې خای نن ماخام دانش او دوستم د سلورم او وروستي ځل لپاره خبرې وکړي.
دور نهایی مذاکرات امروز بعد از ظهر
د مذاکراتو وروستي دور نن لغرمه وروسته مازیګر یا ماخام تر سره کیږي. هله دا وروستي مذاکرات وي. د جنرال دوستم رسنیدل د دغه توافقنامې لاساسي مواردو څخه دي. کله چې دغه توافقات تر سره شول په یو یا دوه ورځو کې به جناب دوستم افغانستان ته تشریف راوړي.
فرهمن هیله وخوده چې په دغو مذاکراتو کې دواړه لورې هوکړه ته ورسیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم مرستیال دفتر په دې اړه د نوو معلوماتو د نه لرلو له امله ونه غوښتل چې څه ووایي. خو څلور ورځې مخکې د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم مرستیال د رسنیو مسؤول د یوې اعلامې په خپرېدو سره د دانش لیده کاته له دوستم سره تایید کړي وو. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان له پخواني والي احمد ایشکی سره پر ناوړه چلند تر تور لګېدو وروسته شاوخوا کال مخکې د درملنې په بهانه ترکیې ته تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوو اونیو راهیسې د دوستم پلویانو د دوستم د لومړي استازي نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته په یو شمېر شمالي ولایتونو کې پر مظاهرو لاس پورې کړی دی. د راپورونو له مخې د دغو مظاهرو په جریان کې تر اوسه په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه بند او په فاریاب ولایت کې د اقینې بندر لاره هم تړل شوې ده. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي آزادي راډیو ته وویل قیصاري د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند له امله نیول شوی ده. د خاغلی دوستم د دفتر رئیس فرهمند وویل کله چې عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون او نظام الدین قیصاري له بنده خوشی شي په شمال کې به مظاهره هم پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي هم وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به د عبدالرشید دوستم له راتګ سره د شمال مظاهره ختم شي. د دغه جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی آزادی راډیو ته وویل
آمدن جناب دوستم به کشور تا خالی از خیر نیست.
د جنرال دوستم راتګ به بخیر نه وي. د قانون لمخې دوستم د ولسمشر مرستیال دی. کولی شي هغه نفوس چې په خلکو کې لري ګټه ترې واخلي. په تیره د افغانستان په شمال کې
خاغلی سمی وایي د هغو راپورونو له مخې چې دوی ته رسیدلي سرور دانش او عبدالرشید دوستم په ډیرو اختلافي مواردو کې هوکړې ته رسیدلی دي. د هیله وښوده چې وروستۍ هوکړه هم ډیر ژر وشي او عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس په یوې روغتیایي مسلې ته ورسو. د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو شمیر میرمنو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغۍ څو برابره ډېره سوې ده او د مرګ تر پولې یې رسولې دي. دوی وایي که چیرې دولت یې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ نه کړي نو دغه ناروغي به زیات شمېر ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ کړي. په دې اړه نور جزئیات شریف الله شرافت راکوي.
دا د ترینکوټ ولایتي روغتون ښځینه برخه ده. دغلته په هر وتا کې تر شلو پورې زیاتې میرمنې ناستې دي. د چا ماشوم په غېږ کې دی، د چا مخې ته پر کټ ورته پروت دی. ماشومانو خپل رنګونه له لاسه ورکړي، تک ژاړ دي. دغه میرمنې چې د مرکز ترینکوټ یو شمېر لیرو پروتو سیمو څخه ولایتي روغتون ته راغلي وایي دغه ماشومان یې د نس ناستې په ناروغۍ اخته دي. دوی وایي د نس ناستې ناروغۍ په سیمو کې د پخوا په پرتله څو برابره زیاته سوې او وایي که چیرې دولت یې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ نه کړي نو د زیات شمېر ماشومانو ژوند به واخلي. یو شمېر میرمنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
یو کښنه موبل پخته واغه بیچاره اند و درې چاله را وځغله وی را وستي خو ډیر د شپخانه دواي په وکړ نس جوړ بیا بل څه شپه دلته د شپخانه ته را
ورته وخت کې دغلته روغتیایي مسولین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د نس ناستې ناروغي او یا سلنه زیاته سوې. د ولایتي روغتون سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته داسې وویل:
په تیره میاشت کې یعنی د جوزا په میاشت کې مکمل لکه ټوټل 1015 مریضان د اسهال له کبله چې د هغې عمرونه د 15 کال نه ښکته وو هغه په ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. چې د دغه 1015 بستر د شمیر نه دوه ماشومان چې هغه په ډیر خراب حالت کې ولایتي روغتون ته یعنی راوړل شوي ول چې هغوی یعنې لکه خپل ژوند د لاسه ورکړه یعنې مړه شوي ول. دا خو چونکې لکه مخکې چې یادونه وکړه موسمي ناروغي ده، خو د ژمي د موسم په مقایسه باندې 80% د دې په شمیر کې زیاتوالی راغلی ده.
شاغلی نیازی دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د شیری ناروغي هم څو برابره زیاته سوي او دغه راز د پولیو د پیښو رامنځته کول خطر هم موجود دی.
شیری ناروغي چې نسبت په خواته چې یعنی لکه تیر کال ته دغه په شمیر کې زیاتوالی راغلی، سږ کال په 1990 کال کې البته چې د دې په شمیر کې هم ډیرواله یعنی مطلب لکه د پخوا په پرتله باندې راغلی. بالکل کاچر ته واکسین تطبیق نشي نو دا یو وحشي وایرس ده او ډیر زیات یعنی ډیر په لنډ وخت کې دا انتشار کی او ډیر یعنی مطلب ډیر خطر ده.
روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ورسته پاتې ولایتونو څخه دی چې خلک یې روغتیایي خدمات ته ډیر کم لاسرسی لري او شاوخوا 90% خلک یې نالوستي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاین مخه هم نیولې چې خلک یې هم اندېښمن کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
وعلیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره د یو تنم له خاکی افغان میزنګ تویلې لمرنه محترم رئیس جمهور صاحب سموله خواهش ده چې دزمج معلومه مثلاً کشته او بعده آماده شي نو پروسګن نه سپرات سي وختوم د زنده نو کارونه خو سمي الله پاک نو کوشش وکيږي پر رئیس جمهور صاحب باندې نو څنګه نظم شيان کوم را ګران کړو او نوې سيزن پر رسیدلې ده نو به هیڅ د شي وسنه لري چې اکوته ولو پیدا کو یا بل شي پیدا کو دا کشته او بعده متنه شي هغه نو تقریبا پروس کال پر دې شو چې 15,000 خرچېدو مشته پروسګان نه پاتلې نو تقریبا اوس په شپږ سوه په 400 په 500 د خرچېږي نو لطف پندې را مهرباني به مې رازما پیغام زړه سره خبر کړئ. السلام علیکم.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د دیره برسوره وشیدون کیم په اول قدم کې د ازادر ری ټول کارکونکو اوریدونکو ته زر لکم سلامونه او نیک هیله احترامات باندې کوم. په دوهم قدم کې مخالفین باندې غږ کوم چې نور په افغانستان کې جهاد نه کیږي، جهاد په پنجاب کې کیږي، جهاد په لاهور کې کیږي، هره هره منډې کې کیږي، جهاد په هغه ځای کې کیږي چې نامشروع کارونه کیږي.
السلام علیکم، زه ولی جان د هلمند ساس سره تاریخ کیم. زما یو دا هیله ده، زه خپل امنیتي سره یم او دا هیله مې ده ټولو مو مشرانو څخه ده دا کوم یو کار دی چې موږ دلته څلور پنځه ماشه باندې او دوی غواړي چې مقصونه مونږ نه راکړي. ولې په دغه کورونا پسې دي، زینب پسې دي، بچان روډي وشل غواړي، دا دوی ماشونه پر بند کې نن نو سبا ماش تر کو، نن نو سبا ماش تر کو، زموږ دغه صدره ممیاشته چې ورته مونږ نه راکړي.
تا یو شمیر مو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راستولیو. په دې سره په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. له رضوان مراد څخه یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو.
افغانستان د سولې علي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د افغانستان پر سولې ټینګار او له دغه پروسې د سعودي د علماو ملاتړ له اغیز ډک کار بولی. د حج اوقاف وزارت وایي سکهال به شاوخوا ډیر زره افغانان د حج فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. په جوزجان کې نن هم د دولسمې ورځې لپاره د خلکو اعتراضونه دوام لري. اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال د ځانګړي استازي نظام الدین قیصاري د خوشی کېدو او افغانستان ته د جنرال دوستم د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو د روانې اونۍ بریدونه په کلکه غندي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا بریدونه له دیموکراتیکو حقونو څخه د پاکستانیانو د محرومولو لپاره بزدلانه هڅې دي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی او جک پوړې سلاکار د امریکا د ولسمشر دا خبر رد کړ چې ایران له واشنگتن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي یو جوړ جاړی وکړي.
له رضوان مراد څخه مننه. وصل وسال به سپورتي خبرونه راته وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د همسو سپورتي خبرونه. د غازی امان الله خان لیست ای کرکټ سیالیو په لړ کې بند امیر کابل ته او بوست میسینک لوبډلې ته ماتې ورکړه. د بند امیر او کابل ترمنځ لوبه په کابل نړیوال لوبغالي کې وشوه چې بند امیر لوبډلې په لومړی بیټنګ کولو سره کابل لوبډلې ته په ټاکلو 500 رنو کې د 500 وکټو په زیان سره د 311 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د کابل ټوله لوبډله په 220 وکټو منډو وسوځېده او لوبه د 35 منډو په توپیر بایلوده. په دغه لوبه کې عثمان غنی چې د بند امیر لوبډلې لپاره 136 منډې جوړ کړې د لوبې غوره لوبغاړی شو. بل لوبه په خوست لوبغالي کې د بوست او میسینک لوبډلو ترمنځ وشوه چې میسینک لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په 36 تورونو کې د 9 لوبغاړو په ځان سره 228 منډې جوړې کړې چې په لوبه کې د باران له وجې بوست لوبډلې ته په 15 اورونو کې د 203 منډو هدف وټاکل شو چې بوست لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې پوره او لوبه یې په یوې وکټې وګټله. وقار الله چې د بوست لوبډلې لپاره په دغه لوبه کې 250 منډې جوړې کړې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د کابل د 12 کلنو نه تر کوم رقم کې ځوانانو د فوټبال سیالیو په لړ کې 13 ورځ درې لوبې وشوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې په لومړۍ لوبه کې د اردو لوبډلې د عدالت لوبډلې ته 2-3 پوراندې. په دوهمه لوبه کې د عزت الهي برادرانو لوبډلې د اتحاد لوبډلې ته 2-0 پوراندې او په دریمه لوبه کې د کارتي اریانا لوبډلې د رسول شهید لوبډلې ته 3-0 پوراندې ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د هرې جمعې او پنجشنبې په ورځ د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالو کې ترسره کیږي. او په روسیه کې د فوټبال د روانو سیالیو په لړ کې نن شپه بلجیم او انګلستان د دریم مقام ګټلو لپاره د لوبې ډګر ته ځي. بلجیم په نیمه پایلوبه کې له فرانسې او انګلستان له کروشیا نه ماتې ومنله او پایلوبې ته له وتو پاتې شول. دا شن ټاکل شوی چې سبا یک شنبه به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کروشیا له لوبډلې سره مخامخ کیږي. په وروستیو 16 کې دا اول وار ده چې د کروشیا د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د ګټلو لپاره وروستي پړاو ته رسیدلې ده. د فرانسې د لوبډلې پلویان هم د فاینل مسابقې یو وروستۍ لوبې ته په بې صبرۍ شېبې شماري.
له وصل وسال څخه په منن سره دوستانو کچری مو زموږ د خبرونه نوی اوریدل نو کولایسي زموږ وی پانی ته ورسی دا خبرونه او هم زموږ نو راپورونه او تحلیلونه بیا وصلای سي او هم بیا مخبرونه اوریدل سي پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org د ژمنې سره سم د اونیز پروګرامونو وخت را ورسید. لومړی حقیقت څه دی پروګرام چې حدیث پردیس جوړ کړی دی او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبرېدو ته چمتو دی.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
اوریدونکو سلام، ستړي مشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د ولسی جرګې د نوماندانو ابتدایي نوم لړ اعلان کړ. د دغه لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یوه میاشت وخت لري چې د نوماندانو په اړه کوم شکایتونه چې دوی تر سپارل کیږي باید رسیدنه ورته وکړي، او همداراز په دې وروستیو کې جمهوري ریاست د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري دوی ته د کاندید کمیشنرانو لاستول شوی لیست څخه کم شمیره کمیشنران تایید کړل او پاتې نور بیرته رد شوي دي. دا چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته څومره شکایتونه رسیدلي او د دغه کاندید کمیشنرانو ردیدل د دوی په چارو څه تاثیر کړی، د حقیقت څه دی ونې خبرونه همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمیشنر غلام دستګیر هدایت سره مو پرې مرکه کړې.
ډېره مننه کوم هدایت صاحب چې وخت مو راکړ. په پیل کې غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې د شکایتو کمیسون خپل کارونه شروع کړي دي، کوم مرحلې ته رسیدلي استي او کارونه څومره مخته تل دي؟
ښه، د شکایاتو د کمیسیون کارونه لکه چې تاسو ته معلوم دي د تقویم له مخې او د انتخاباتو د قانون په اساس باندې خپل مراحل طی کوي، او په معین وخت کې کله چې دوی ته شکایتونه راورسیږي هغه پروسس کوي. دا دوه برخې لري، موږ ته شکایتونه یو د ولایاتو په سطح د کاندیدانو د طرف نه او یا د عادي اشخاصو د طرف نه بر علیه د کاندیدانو بعض شکایات و اعتراضات محتسب شوي، هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې. د کله چې شکایت ثبت شي د مود طرز العملو په اساس هغه بیا ثبتیږي، تصنیف کیږي، بررسی کیږي، تحلیل او بالاخره د کمیسیون د غړو مخې ته ایښول کیږي چې څو فیصله او تصمیم باندې ونیسي. موږ معمولا د قانون په اساس دوه کټګورۍ تصامیم یا کمیسیونونه لرو، یو په ولایاتو کې په سطح چې هلته باید دا پروسه تکمیل شي او په ابتدایي شکل باندې په ولایاتو کې تصمیم ونیول شي. مګر متاسفانه له دې امله چې هغه لیست یو سل دوه نفره لیست د کمیشنرانو چې د قانون په اساس موږ ریاست جمهوري مقام ته وړاندیز کړی وو، د هغه جملې نه فقط 28 نفره منظور شول او مختر لیست د هغه راغی. د پته سال کې ده چې موږ په هر ولایت کې درې کمیشنران باید ولرو تر څو دوی قادر په دې شي چې تصمیم ونیسي د یوې قضیې، د یوې اعتراض او د یوې شکایت په ارتباط، تر څو عدالت او شفافیت په ټاکنو کې منځته راشي.
یعنی دغه مسلې ستاسو کارونه یو څه ټکنی کړي دي؟ بلې،
بل شکه طبیعي ده چې د قانون له مخې نه په ټولو ولایتو کې باید موږ دفترونه فعال وي، خو متاسفانه دغه لیست او شتون نفرو د رسیدو سره سم موږ په کټ یو تدبیر ونی. فقط تدبیر هم دا و چې 500 تغاتو لوی ولایتو تدرې درې تنه کمشنران ولېږو تر څو هلته قضایاوې چې لږ لوډ یې هم ډېر دی او رش هم ډېر دی د اعتراض او د شکایاتو هلته دی وکړی شي خپل تصمیمونه د قضایو په ارتباط ونیسي، تر څو په مرکزي دفتر یعنی په کابل کې په دفتر باندې دغه فشار د کار لږ اندازه کم شي. ولې په دې چې نن سبا ټول د افغانستان ټولې قضایاوې د انتخاباتو په ارتباط ټول مرکزي دفتر کابل ته راځي، نو طبیعي ده چې په کارو کې لږ څه سکتګي رامنځته کیږي.
او دغه کمیشنران چې تاسو یې لیست جمهوري ریاست ته لیږلی وو هغوی تایید نه کړ، اوس به دا مرحله بیرته له سره شروع کوئ؟ ځکه چې کمیشنران خو تقریبا د نویو یا کمو زیاتو شاوخوا کمیشنران چې نوي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه مشکل سره مخ یاستئ، دغه مشکل اوس څنګه حل کوئ؟
دلته دوی خبرې دي، یو دا دی چې د مغه یو سل دوو نفرو د کاندیدانو یا د جملې نه چې موږ پیشنهاد کړو ریاست جمهوري ته، څلور دیش دغه د حقوق بشر د کمیسیون د طرف نه معرفي شوی وو چې متاسفانه ته تیر ورځو پورې حقوق بشر هغه لازم اسناد چې ریاست جمهوري غوښتي وو د مخترونه لیګل تر څو چې موږ به ریاست جمهوري ته د ارزیابۍ لپاره ولېږو. نونن سبا باغ څلور دیش نفر مجددا پر ریاست جمهوری کی یا پر ریاست دفتر کی چېړن روان دی را شي کېدای شي یو تعداد اشخاص دغه نه مختبی را معرفي شي چې بیا به دوی نام کومک واخلو په ځینې ولایت کې به د وظیفونه د دینه بو استیصال د وظیفه وکم خو بل امیدواری د موږ دغه چې یو سل دو نفر نه چې مور ریاست جمهوری ته معرفي کړي د یو پړاو یو ویش نفر را معرفي کړي په څو پړاو باندې موږ امیدوار یو چې د ټول یو سل دو نفر معرفي شي تر څو ټول افغانستان کې فعالیت ولایت دی موږ فعال شي دفترونه نو امیدوار یو چې د لړۍ دوام وکړي اما په دې داسې موږ ته ځواب نه دی راکړل شوی چې مطلق هغه نور نه منظوریږي صرف دغه تعداد د دې د ارزیابۍ نه تیر شوي او موږ ته یې رالیږلی دي
او هدایت شوې پوښتنه چې ولس سره مطرح ده او د اقل هغه چا چې ځانونه کاندید کړي او لیست نه وتلي دي ابتدایي لیست اعلان شوی هغه څوک چې وتلي دي د کوم پروسیجر له مخې به مخ ته ځي په نهایي لیست کې چې کله اعلانیږي په څه شکل به بیرته دې لیست ته راځي که دغه مسله تشریح
په دې ارتباط خو موږ میکانیزمونه موجود دي کله چې د یو چا په ارتباط اعتراض راغی یا شکایت راغی د کوم کاندید مورد کې په شعباتو کې چې تاسو غوښتي وي د نږدې ځای به هغه دفاتر او هغه سیستم هغه فلو د شکایت چې موږ ایجاد کړي د نږدې ځای به ووینه چې چیرې ثبتیږي شکایت څه رقم څېړل کیږي او څه رقم تحلیل کیږي او بالاخره د کمیسیون د میز سر ته راځي دا سیستم به تاسو وګورئ ډېر یو منظم سیستم ورته په نظر کې نیول شوی په دې ارتباط هېڅ ستونزه نشته او د نورو شعباتو نه هم دلته کارمندان ځای په ځای کړي دي یعنې تقویتي ټیمونه هم جوړ کړي دي شکایاتو اعتراضاتو د څېړنې دپاره راغلو اصل سوال ته دی چې خلک چې اسف شوي دي د ټاکنو د کمیسیون د خوانه د هغوی شکایت څېړل کیږي اصل د موږ دپاره دغه دی چې دغه ټول کاندیدان مستحق دي په دې چې په رای په انتخاباتو کې یا ټول ټاکنو کې اشتراک وکړي دا یو اصل دی مګر دا چې کمیسیون د انتخاباتو د کوم دلیل او د کوم استدلال او د کوم سند له مخې دا خلک حذف کړي وي نو موږ به د کمیسیون د انتخاباتو نه پوښتنه کوو چې خپل قوي مستدل او قانوني اسناد راه کړي چې څو د دې تصمیم په کرسۍ کې ني په غیر دغه نه د خلک بیرته کېدای شي لسته شامل شي
او تر اوسه پورې دا کوم کسان چې په ټولو ولایتو کې ایستل شوي دي د لیست نه تاسو چې اسناد بررسي کړي کسان اوس به ډېر ضروري څومره کسانو امکان شته چې بیرته راشي
ښه د دې پیشبیني خو ډېره مشکله ده خو مجموع کې اوس یو څلوېښت نفره فعلاً تر اوسه لیست تکمیل شوی چې دا حذف شوي دي د ملي شورا ته یا پولیسي جرګې ته کاندیدانو د جملې نه اما دا فعلاً ډېره ضروري چې ووایو چې هغه دي څوک په بیرته لسته شامل شي فقط هغه به اسناد څېړي د دلایل او مقابل جانب دلایل به لیدل کیږي پس دغه اما پیش بینی کیږي چې یو تعداد کېدای شي دوباره لسته شامل شي
او یو بل مسله چې دا کوم کسان چې اوس ځانونه کاندید کړي او نوم په ابتدایي لیست کې مشته دوی ته خلک څنګه مثلا که شکایتونه موجود وي په څه شکل راځي خپل شکایت مطرح کوي
د دې لپاره موږ یو ډیر ساده او ډیر یو بسیط سیستم په نظر کې نیولای کله چې څوک شکایت کوي هغه فقط د موږ دفاتر ته یا په ولایتو کې او یا په مرکز کې کابل ته مراجعه کوي یو فرم دی چې فقط د دې درې دقیقې دربار نیسي هغه کې د دې دغه شکایت درجیږي او تلاندې امضا اخیستل کیږي او دای رخصت کیږي او بالاخره هغه پروسس کیږي طبیعي ده چې د شکایت ثبت وخت کې د دنه اسناد هم غوښتل کیږي دلایل او مدارک هم غوښتل کیږي که د په دسترس کې وي نو ډېره به ښه وي او که نه د شکایت د غیر مستدل وي او یا غیر مستند وي طبیعي ده چې هغه نه منل کیږي او د دغه اسناد او دلایلو په اساس چې شاکی را کوي بیا موږ مقابل جانب نه چې نن سبا عمدتاً زیات کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ډېر د شکایاتو لاندې دی یا په اصطلاح مشتکه علیه دی یا د هغه نه زیات شکایت شوي دي د شکایت ټول دی ته متوجه دي چې د یو سیستم په اساس به انشاءالله یو موږ تخنیکي او حقوقي ټیمونه په ګډه د ټاکنو د کمیسیون د تخنیکی شوبو او حقوقي شوبو سره یو ځای هغه اسناد چې هلته موجود دي څېړي او د دغه شاکیانو قناعت به فراهم کړي حتی داسې شکایاتو موږ ته ثبت شوي دي چې په طور د مثال یو کاندید په یو ولایت کې د اوس مسله ګروپونه لري غیر قانوني ګروپونه لري او همدا اوس خلک تهدیدوي امنیت او نظام ته خطر په دایمي ډول ایجاد کړی د دې قبیل نه هم شکایتونه موږ ته راغلي خو دا هغه شکایتونه دي چې د شکایاتو په کمیسیون پورې اړه نه لري د شکایاتو کمیسیون څنګ ته یو بل کمیسیون دی چې د مسله او قواو یا مسله او ګروپونو شتون او په هغه کې عضویت او په هغه کې قمانداني څېړل کیږي چې په هغه کې د وزارت دفاع امنیت ملي وزارت داخله او محلي ارګانونو ډیر با صلاحیت غړي شتون لري او رئیس د دې کمیسیون هم رئیس د شکایتو د کمیسیون دی نو دغه د مسله قوا او مسایل او دغه غیر قانوني ګروپونو درلودل او د سلاو درلودل چې دوی بیا په قاچاق کلاس ولری دی په غصب د مزکو کلاس ولری دی په بشری نقضونه کلاس ولری او په جنایاتو کې دی دخیل وی نو دا هغه موارد دي چې دا بل زمیموی یا خاص کمیسیون چې جوړ شوی دی دغه د وظیفې جز دي دا مسله
یعنی هغه شکایتونه هم تاسو ته راجی کیږي تاسو به راجی کوی دغه
اجالتن چې هغه کمیسیون بل دارلنشان لري صرف د څلور غړي او یو رئیس لري نو د شکایتو د ثبت پروسه اجالتن د مو د کمیسیون تاریخ نه مخته ځي د شکایتو کمیسیون تاریخ نه اما بیا کله چې مشخص شي چې دا د دې بورې اړه لري د تعرفر کیږي او د دې د تصمیم او د څېړنې لاندې نیول کیږي
او هدایت څه ویوه اندېښنه چې موجوده و د کاندیدانو یا انتقاد هغه دا و چې سیاسي مال د نفوس کیږي دغه مسله تاسو چې تر اوسه پورې کوم ارزونې لري څومره قابل د لمس و او څومره واقعیت سره اړخ لګوي
که د تاسو هدف د دولت او د دولتي چارواکو وي نو شخصا زه د داسې شي شاید نه یم چې یاد کوم سفارش شوی وي یا د کوم تاکید شوی وي د چا په مورد کې او یاد کوم خاص سړی ماته معرفي شوی وي او یا دا چې د چا په مورد کې خاصه پاملرنه غوښتل شوې وي زه د داسې شي شاید نه یم موږ په ډېر مستقل ډول او په خپلواک ډول خپل سیستمونه خپل همکاران او خپلې دندې عیاري کړي دي زه د داسې شي شاید نه یم تر اوسه پورې
او څومره وخت کې به تاسو د شکایتو د ارزونې پروسه دوام کوي او نهایی لیست کده شي دغه پروسه لږه تشریح کړئ
دا خو د قانون په اساس باندې د ولایتو کې هم 15 ورځې د بررسۍ او د څېړنې لپاره لرو د شکایتو او د اعتراض د څېړنو او د تصمیم نیول لپاره بیا 15 ورځې په مرکز کې لرو یعنی دوه مرحله ای دي د مختصمیم ټول نو اوس چې په ولایتو کې اکثرا موږ د فاتر فعال شوي یا فعال نشول یا دا چې کمشنران هلته توظیف نشول ادې مانا دا شوه چې د ولایاتو وظایف هم باید په کابل کې اجرا شي یعنی تصمیمونه یې دلته ونیول شي نو د ولایاتو وخت چون دلته په کابل کې فشار او لور د کار به حده زیات شوی یعنی د ولایت د څلور درش ولایتو کار هم کابل ته راغلی نو موږ ناګزیره د ولایاتو وخت هم موږ دلته استفاده تي وکړو یعنی 15 ورځې او 15 ورځې چې په خپل مرکزي دفتر صلاحیت لري د قانون له مخې هغه نه موږ استفاده وکړو چې پس دوی میاشتې نه موږ کولای شو د لیست یا د نوملار په ارتباط خپل نهایی نظر ورکو او کمیسیون د انتخاباتو هغه بیا اعلان کړي قانون په اساس باندې
او دومره فشار کې فکر کوي چې حق په حقدار ته وسپارل شي او هغه څوک چې شکایت لري د هغه شکایت ته په سم شکل رسیدنه وشي
دلته داس دی چې د ډیر منظم عملیاتي پلان د دې لپاره موجود دی د دې لپاره کارمندان توظیف شوی دی په سیستماتیک ډول یعنی داسې په مرحله ای ډول دا کارونه سنجول کیږي لکه ډیر یو منظم سیستم د دې لپاره موجود دی که تاسو وختي و هغه بخش ته ورشي هغه باندې نږدې ځای وګورئ چې په ډیر منظم ډول یوه مرحله بیا بلې مرحلې ته شکایت ځي او بلې مرحلې ته په سیستم په دغه منظم ډول راځي دی کمیسیون د غړو مخې ته او هغه په ارتباط هم تصمیم داده چې انشاءالله بیا به تصامیم د مطبوعاتو او د مدني ټولنې حتی اعضاب هم که علاقه ولري بیا به دغه په مخ کې تصامیم اجرا نیول کیږي او ابلاغ کیږي
هدایت صاحب روسی پوښتنه مې دا کوله چې تاسو د شکایتو د کمیسیون د کمیشنر په توګه باندې یعنی ډیر مسؤلیت هم په اوس مرحله کې د انتخاباتو د پروسې تاسو ته راجي کیږي عمده او لوی اندېښنه مو څه ده
ښه زه یو شینه لږ اندېښنه لرم اجالتاً کارونه په نسبي ډول دا د افغانستان امنیتي وضع ته د ټولنیزو مشکلاتو ته دې ته په کتو سره لږ د اندېښنې وړ موضوع دا ده یو هم دغسې فرهنګي مسله ده یا دغسې یو عادت شوی د ډېرو څو انتخاباتو نه په کتو سره متاسفانه موږ حدودا په ملي شورا ته یا ولسي جرګې ته 2000 نفر نه څه کم زیات کاندیدان لرو موږ په مجموع کې 250 نفر هلته کرسۍ موجودې دي د متباقي طبیعي ده چې هغه هلته نه کامیابیږي او لاره نه مو پیدا کوي د اندېښنې وړ ځای دغه دی چې دغه متباقي خلک به لږ څه ناراضه شي او د دې نارضایتي کله کله د تیرو انتخاباتو ته په کتو سره کېدای شي کله کله لږ لانجمن شي ولې په دې چې په افغانستان کې عادت دغه سې دی چې ته یو چاته چې ووایې چې ته دغه پروسې ته د لاره پیدا نه کړه نو بیا هغه ناراضه کیږي او هغه بیا ماجرا ایجادوي یو دردسر جوړوي یو ټولنیز مشکلات رامنځته کوي دغه لږ د اندېښنې وړ ده خو زه په دې عقیده یم که ټول انتخاباتي شریکان لکه دولت لکه بهرني ټولنه او داسې مدني ټولنه خپل کمیسیونونه او ملت ټول په یو ښه ذهن باندې په یو ښه نیت باندې دغه پروسې ته ورداخل شي او دغه نتایج ومني په واقعي ډول زه مطمئنم چې دغه ټاکنې به د افغانستان د پاره د ثبات ترقی او وساینې لامل شي ان شاء الله.
خبرت شکایتونو د کمیسیون کمشنر څارنمل غلام د سګیر هدایت ډیر مننه چې وخت مورک.
سلامات ان شاء الله.
پیواسی ما کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسوم راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاندې څنګه
دا ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو ریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه غږیږو چې په ښوونځي کې له استادانو سره بد چلند کوي او په زور غواړي چې هم د غیر حاضرۍ په صورت کې حاضر او هم په امتحان کې کامیاب شي. ولې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زوره کار اخلي؟
زموږ استاد دوه ارکانو نمرې کم ورکړې او وهلې.
د دې کار پایلې به څه وي؟
جبري سپارچه ورکول کېږي او کلیغې سره هم ونسو بیا له کورنیو د خلکو سره تماس نیول کېږي او له تعلیمي سیستم ویستل کېږي.
او څنګه دغه ستونزې حل کېدلای شي؟
فقط قانون چې تطبیق سي جدا باور نرم چې دا مشکلات ان شاء الله حل کېږي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړي او زه مسکا هوته کې وړاندې کوم هم دې مسلې ته تم کېږو.
د معرف وزارت چارواکي وایي یو شمېر زده کوونکي د ښوونځیو نظم نه مراعتوي او تر څنګ یې له زوره کار اخلي. دوی که ښوونځي ته نه راځي هم په استاد په زوره ځان حاضروي او که یې هیڅ زده نه وي او استاد ته سپینه پارچه ورکوي بیا یې هم توقع دا وي چې استاد یې حتما کامیاب کړي. که داسې ونه شي دوی ښوونکي ګواښي، بدې خبرې ورته کوي او حتی وهي یې. په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی محمد ارشاد هم دغه ستونزه راسره شریکوي.
پالکان دی چې داسې کارونه کوي، جنګ کې استادان وهي، دا جنجالونه کې مکتبو کې هم دې نه کې هم د باندې نه نه ورته نه نه وهي چې نه سو اختار کې د باندې استاد وایي چې د باندې راوز زر ته وراړم یا نه پران در تراولي یا خپل یو بل نه پران تراولي استاد وهي د باندې نه نه سره جنګ کې مکتب نه نه نه.
محمد ارشاد د خپل هغه استاد کې سهم را تکوي چې په خوانځي کې د زده کوونکو لخوا وهل شوی وو.
خپل مکتب کوم د شو واقعا سره ولا چې موږ استاد وهل یو دوه ارکانو نمرې کم مرکړې وهل سترګې بخې کړې ولا ایت ډاکټر عمر سعود بیا بګرامه ولسوالۍ ته بوت نتی بیا بګرامه ولسوالۍ هغه ورکړله چې دا وسې پرچه جبري سي سي پرچه جبري مارکړله الګ د خپل بګرامه پلار راغې وزر تبر تاغې وک مېبرته سي پرچه رات کړله.
دا کابل خار دای ویلی سي خون کې چې نغواړي نو می واخیستل شي وای په ډیرو خوانځیو کې د استادانو او زده کوونکو ترمنځ ستونزې رامنځته کیږي.
شاګردای بیبند بیبار اسیم شو
داس بیبند بار زده کوونکو چې چا خوانځي ته ناراضي د کال په اخر کې یو ځل وګورې چې حاضری ورکشي وای موږ ته نمرې راکړه ګواښ کوي. تعلیمي حوزه او د ښوونځیو مدیران ټول په دې پوهیږي، حتی د معرف وزارت له دې مسلې خبر دی. ما په 45 ښوونځیو کې استادی کړې، په ټولو ښوونځیو کې چې وینې همدغه حال دی.
یو بل ښوونکی نورلا ځاځی بیا کورنۍ ګرمې ګڼي چې خپل اولاد په سم ډول نه تعقیبوي او د هغوی له کړنو ځان نه خبروي، ځکه خو هغوی هر څه چې غواړي کوي.
پلار یې راغی ویل چې زما زوی په څوم صنف کې دی او چیرته دی. یعنی دا د دې نه نو خبر چې زما زوی دومره وخت یا څو کاله مکتب ته ځي په څوم صنف کې دی. یعنی فامیل دومره بې توجه و چې نه پیدل زوی تر څوم ټولګي پورې زده کړې کړي دي. فامیل نه توجه ورته نه کېږي او هغوی هر کار چې وغواړي زړه نه کولی شي. ټول هم داسې نه دي، لږ تعداد دي چې د بسته مکتب او یا د بسته منطقې نوم بدوي او یا د ښوونځي نوم بدوي، هغه محدود کسان دي. ولې د یو بدماشه لږ تر شا که څلور یا پنځه کسان ور ودرېږي هغه نور هم تشویق کېږي.
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي هغه زده کوونکي چې په ښوونځي کې ناسم چلند کوي او همداسې فارغېږي په خپل راتلونکي ژوند کې به هم همداسې وي. نوموړی په ښوونځي کې د زده کوونکو د بد چلند له کبله نورې راټوکېدونکې ستونزې هم را په ګوته کوي.
په فردي ډول سره د وګړو عزت او ابرو ته توهین دی، د وګړو ازادۍ ته توهین دی، د وګړو عقلانیت او منطق ته توهین دی، ابتکار ته توهین دی. مونږ په زورګوی ټولنه کې ابتکار او خلاقیت نه لرو، ځکه چې څوک فکر نه کوي. استعدادونو ته توهین دی، یو ډول هغه استعدادونو چې کولای شول هغوی مثلا په سلګونه کتابونه ولولي، ولیکي او مقالې ولیکي، ولولي لایق کسان واوسي، مبتکر او خلاق واوسي، دوی خپل استعداد راوړي په همدغه زورګویي موډلونو باندې مصرفوي. دوی هم په دې سرچینو پسې ګرځي چې څنګه د یو چانه ملاتړ پیدا کړي، یو قومندانه، یو زورګوی د دوی ساتنه وکړي، څنګه داسې ملګري پیدا کړي چې د سره په جنګ او جګړه کې یو ځای واوسي. بالاخره په ټوله کې د خشونت فرهنګ تقویه شي ورسره. فکر کوو مکتب هم هماسې یو ځای دی چې تاسو کلب کې ورزش کوي، همداسې کولی شي څوکۍ په لغته ووهي، همداسې کولی شي یو بل ووهي وټکوي، همداسې کولی شي لکه باندې بازار کې چې سره برخورد کوي، استاد سره برخورد کوي، مدیر سره برخورد کوي، داسې شیان. دا ټول متاسفانه پایلې دي او نتایج دي چې په ټولنه کې منځ ته راځي او کیدلی شي همدغه موډلونه د دوام لامل هم وګرځي.
د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق ملمنی چې په ښوونځیو کې یو شمېر زده کوونکي له زور څخه کار اخلي، خو دا چې دوی په وړاندې څه کوي نوموړی وایي:
زورګویي، قلدوري، بې تربیتوب، د قانون نه منل، له خپل ټولګیوال سره، له خپل ښوونکي سره او د ښوونځي له محیط سره ناوړه چلند کول، دا ټول هغه څه دي چې متاسفانه د غټو معضلاتو په توګه زموږ پر وړاندې پراته دي. پوهنې وزارت په څو مشخصو ځایونو کې قانوني صلاحیتونه لري او له هغه نه استفاده کوي. څوک چې ښوونځي ته نه راځي هغه غیر حاضریږي، څوک چې ښوونځي کې بې نظمي کوي هغه اول ځل ورته اخطار یا خبرداری ورکول کیږي، په دویم ځل د لنډ مهال لپاره هغه له ښوونځي نه محرومیږي، په درېیم ځل هغه ته جبري سپارچه ورکول کیږي او غیر سره هم ونسو، بیا له کورنوی دی خلکو سره تماس نیول کیږي او له تعلیمي سیستم ویسل کیږي.
دا خون کې نور لاز ازي باور داده ک چیرې په خوانځي کې خون کې لاس د کوونکو سره پر نرمخ چلن وکړي او دا بنظمي په صورت کې د وهلو په ځای هغوی تنبیه کړي، دا خون کو او ز کوونکو اړیکه به ډیره خې وي.
هر استاد باید د خپل شاګرد سره مینه وخی، په نوې میتودو سره چې هغه میتود باندې چې شاګرد زده کړه کولای شي، یادګیری کولای شي چې وکړي، هغه میتودونو څخه ګټه واخلي او شاګرد صنف کې اخلال کوي کولای شي وخانایزری کوي تکړي، دا یو تنبیه ده. کولای شي ورته وایي چې زه د سرمعلم ته معرفي کوم، کولای شي چې ورته وایي چې زه ستاسو والدین ته یو استلام لیږم. دا تنبیه شته دی او شاګرد د نورو شاګردانو په منځ کې پوهیږي چې دا د زما پلار وغوښتل شو یا زنان یو خانه قید شلمه. د اساس باندې کولای شي تنبیه شي او هغه خپلو ستونزو ته پام وکړي او بیا دوباره هغه تکرار نه کړي.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې ولې زده کوونکي په ښوونځي کې د ښوونکو سره لانجی کوي، د دغه ډول لانجو پایلې څه کیدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کیدلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد پوهنې وزارت له پخواني مرستیال او د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد پوهنمل رحیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
مسله دا ده چې ولې زده کوونکي دغسې کارونو ته مخه کوي، سره له دې چې هلته تعلیمي مرکزونه، کورسونه، پوهنتونونه، ښوونځي ډېر زیات دي، ولې په دغه ماحول کې هم زده کوونکي دې ته تمایل ښیي چې دی باید چاقو ځان سره ولري یا بکس پنجه ځان سره ولري؟
کیدای شي چې هغوی داسې ښه آګاهي ځان سره نه لري، د هغوی کورنۍ ورته ښه لاره ورته ویلې نه دي، او درېیم کیدای شي هغوی د مکتب بیرونه هغوی داسې ښه انډیوالان ځان سره نه لري. دا عوامل لاس په لاس کوي تر څو چې دا ځوان خپل مسؤلیتونه په ښه توګه احساس نه کړي. خو زما اصلي پیام دا ده چې تر څو چې قانون تطبیق نسی، تر څو چې دغو ځوانانو سره قانوني او اکادمیک برخورد نسی، دا عوامل نور هم ادامه پیدا کوي.
موږ د ځینو ښوونځیو څخه په ښار کې هم داسې رپورټونه درلودل چې هغوی جګړې کړې دي او بلې وژلې دي. سره ستاسو په باور که دغه حالت دوام کوي نورې څه بادې پایلې به ولري؟
معلومه خبره چې منفي پایل لري. کله چې او یو ځوان درس نه وایي، ځان سره چاکول راولي او استاد ته دی، نور ځوانان چې درس وایي، که دا دوه متعلم یو نمرې اخلي، هغه چې درس وایم هغه هم کامیاب کی، هغه چې درس نه وایي ځان سره چاکول راولي هغه هم د یو نمرې واخلي، بیا دا خو یو منفي انګیزه تولیدوي د نورو سره. هغه هم وایي چې زه درس وایم، زه کوشش کوم شپې تر ناوخته پورې درس وایم تر څو چې کامیاب شم ښه نمرې واخلم، هغه چې درس نه وایي هغه هم نمرې اخلي. خو بیا هغوی سره همداسې یو منفي انګیزه ایجادوي خط درس نه وای، او دا د افغانستان د آینده لپاره هم داسې یو منفي پایل لري. کله چې دا درس نه وای د آینده لپاره دا د وطن بچی ده، خو بیا ډېر مشکلات را پیښیږي.
یو شی دا چې دغه په ښوونځیو کې ورو ورو په یو بد فرهنګ بدلیږي چې یو څوک ډله ځان ته جوړوي، یو څوک د زور خبره کوي، یو څوک غواړي په خپل زړه کار وکړي. د دغو ډلو د دغسې کسانو مخنیوی څنګه کیدلی شي په ښوونځي کې؟ کورنۍ څه کولی شي؟ خپل معرفي وزارت په دې برخه کې څه کولی شي؟
د دې مشکل په اړه خپله کورنۍ مسؤلیت لري چې خپل ځوانانو ته وایي چې دا یو 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 منطقي حل لاره نه ده. او مهم دا ده چې وزارت معرف خپل مسؤلیت لري، تاسو چې دا افراد شناسایی نه کوي وزارت داخلی ته نسپاري او عدلي ارګانونو ته نسپاري، دا مشکلات دمه پیدا کوي. هم کورنۍ هم وزارت معرف جدا مسؤلیت لري چې دغه افراد چې تاسو ویل چې ګروپونه جوړ کړي، ډله جوړوي، نور لپاره مشکلات جوړوي. فقط قانون چې تطبیق سي جدا باور لرم چې دا مشکلات ان شاء الله حل کوي.
ځوی کې د استادانو ترمنځ ډېرې ستونزې په جرګو او عذر خلاصېږي، خو د ښوونې او روزنې ماهرین وایي هغه زده کوونکي چې سرغړونه کوي باید د ښوونیزو مرکزونو قوانین پرې تطبیق شي چې بیا د نور زده کوونکي دغسې ناوړه کارونو ته لاس ونه چوي. ورسره کورنۍ مرسته کولی شي چې په خپل ماشومانو او ځوانانو خیال وساتي، او که چیرې هغوی په ښوونځي کې داسې چلند کوي چې مناسب نه وي، ژر تر ژره دې د هغو د اصلاح هڅه وکړي چې دغه ناوړه چلندونه یې په عادت بدل نشي. د تاند څانګې د خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.